او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنه. دوستانو، په مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دوراني او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د میزان یلی تلې د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی له اومې او د 2025 میلادي کال د ستمبر له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د ټرمپ شل نکاتی طرح د غزې په جګړه کې لماتې د صهیونیستي رژیم د ژغورلو هڅه. ورپسې به د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام واوري. بیا به هم ځلاند یون درته وړاندې شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبویي نومې وینا اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو په ایران کې د مازیګر سلور بجې شوې. نو غوښ شه د دې محل خبرونه ده. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز راتلونکو احتمالي خطې ته د پوره تیاری خبر ورکړی دی. تر بلې خبرتیا به په افغانستان کې انټرنیټ هم دغه شان بند وي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او قطر حماس ته د صلح په اړه شل ماده ایز وړاندیز کړی دی. هم د خبرونو تفصیل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په 12 ورځنی جنگ کې د ایران د دښمنانو د کارکردګۍ ډول ته په پام سره د ایران د سمندري پوز او د سپاهي پاسداران د ځواکونو د توان د زیاتېدو خبر ورکړ. جنرال عبدالرحیم موسوی نن په هرمزګان ولایت کې د سمندري پوز او سپاه د ځواکونو د دفاعي توان د کتنې په بهیر کې وویل، په تیره لنډه موده کې په سمندري ځواکونو کې زموږ د ملګرو توان ښه پوره زیات شوی دی او هغه څه ته په پام سره چې په 12 ورځنی جنگ کې پرې د ایران خبیث دښمن تمرکز درلود، ځانونه یې له دغه ډول دښمنۍ سره مقابلې ته تیار کړي دي. هغه یادونه وکړه، له 12 ورځنی تپلی جنگ وروسته د سپاه په سمندري ځواک کې ډېر ستر کارونه شوي دي او دا څه چې مو نن ولیدل د راتلونکو احتمالي خطر لپاره پوره او ستر چمتووالی دی. د ایران خارجه وزیر وایي د 2021 پریکړه لیک محدودیتونه باید په ټاکلې نیټه ختم شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکچی د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې 2021 پریکړه لیک او د ایران د اټمي موضوع په هکله پکې اټکل شوي ټول محدودیتونه باید په ټاکلې نیټه یعنی د اکتوبر په 13 ختم شي. اغلی راکچی له انتونیو ګوترش سره په کتنه کې د ایران خلاف د امنیت شورا د ختمو شو پریکړه لیکونو د راستنولو په لړ کې د اټمي موافقې د اختلاف له حلارې په ناوړه استفادې کې د دریو اروپایي هیوادونو او امریکې اقدام ناموجه او غیر قانوني وباله چې ډیپلوماسۍ ته بے مخینه تاوان رسولې ده. واشنگتن پوسټ په کابل کې د یو مشت ډیپلوماټ لکول ویلی چې د انټرنیټ پرې کې دلبا تر بلې خبرتیا پورې دوام وکړي. په کابل کې یو ډیپلوماټیک چارواکي واشنگتن پوسټ ته وویل چې انټرنیټ د دوشنبه ورځې د ماخام په 5 بجو ناڅاپه او پرته له رسمي خبرتیا څخه بند شو. خو په افغانستان کې پرون ماسپخین په ټول هیواد کې د انټرنیټ له بندېدو وروسته افغان رسنیو دا کار د هیواد د شبکې د څارنې او پایدارې لپاره د لنډمهاله اقدام په توګه یاد کړی دی. دغه چارواکي چې د سپوږمکۍ له لارې یې انټرنیټ ته لاسرسی درلوده وویل چې طالبانو له هغه وخت راهیسې اعلان کړی چې د انټرنیټ بندېدل به تر بلې خبرتیا پورې دوام وکړي. یو پاکستانی چارواکي هم د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د پاکستان حکومت هم په دې انګېړنه عمل کوي چې طالبانو د انټرنیټ د بندولو امر کړی دی. د طالبانو ویاندویانو له پرون مازیګر راهیسې په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو لامل مسافر د دوبه په هوایی ډګر کې بند پاتې دي. په افغانستان کې د انټرنیټ د غوسېدو او د الوتنو د ګډوډۍ لامل اته الوتنې چې ټاکل شوی و د کابل هوایی ډګر ته ورسیږي یا لدغه هوایی ډګر څخه الوت وکړي لغوه شوی دي. د فارس خبری اجانس په لیکنه هغه افغان مسافر چې غوښتلی افغانستان ته سفر وکړي د دوبه په هوایی ډګر کې بند پاتې دي. په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو او د الوتنو د خدماتو د ځنډېدو له امله ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. طالبانو له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د افغانستان انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی دی. د انټرنیټ د بندېدو له امله په ټول هیواد کې نور هم ګڼ مشکلات او ستونزې پېښې شوې دي. اخوا یونیسف په زلزله ځپلو سیمو کې د 500,000 افغانانو د ناورین سره مخامخېدو خبر ورکړی دی. د اګست د 1 له بخنه غواړم د اګست د 1 له زلزلې یوه میاشت وروسته چې د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه یې وځپل، تر اوسه تر 70,000 ډېرې کورنۍ، یعنی شاوخوا 1,500,000 کسان لا هم د دې ناورین له ویجاړونکو اغیزو سره لاس او ګریوان دي. د یونیسف د احصایو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,992 تنه وژل شوي چې 250 ښځې او جنکې دي. همداراز له 14,000 نه ډېر کسان ټپیان شوي چې په دې کې هم له نیمایي ډېر ښځې او نجونې دي. د زلزلې تر 8,500 ډېر کورونه وران کړي دي یا زیانمن کړي دي او لږ تر لږه 2,600 کورنۍ اړ کړي چې په خیمو او په سختو موسمي حالاتو کې ژوند وکړي. ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو حاصلاتو د ژغورنې او د څارویو د ساتنې لپاره خپلو کلو ته بیرته ستانه شوي دي. په بنسټیزو خدمتونو کې وضعیت اندېښمنوونکی بلل شوی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اورې. د پاکستان په قربتوب د طالبانو د یو شمېر مخالفینو غونډه نن هم دوام لري. ځینو افغان سیاستوالانو د پاکستان په قربتوب د پخوانی حکومت چارواکو د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوه غونډه کې په هغو مسالو بحث وکړ چې پاکستان او افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. دا غونډه نن هم د ځینو پاکستانیانو په ګډون دوام لري. دغه ناسته د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ټیکاو انسټیټیوټ په قربتوب او د افغانستان لپاره خزه په همکاري ړومبنې سیمه ایزه غونډه ده. د پخوانی حکومت غړي، پخوانی او جهادي مشرانو ته نږدې کسان، خزه او مدني ټولنې شخصیتونه د دې ناستې لملمنو څخه دي. د بلوچستان په مرکز کې 1,400 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د بلوچستان صوبې مرکز کوټه کې زرغون سړک باندې د 14 له عمله 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې د زرغون روډ په خواوشا کې د 14 نوعیت معلومولو لپاره څېړنې پیل شوي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغه 14 څه ډول رامنځته شوې ده. د سرچینو په وینا د زرغون روډ په خواوشا کې د 14 وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. روغتیایي مسؤلینو ویلي چې د پیښې له ځایه 3 مړي او 15 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو چې 2 زخمیانو هم هلته ساور کړه. سمود نړیواله قافله د غزې په لور روانه ده. خبری سرچینو د غزې په لور د سمود نړیوال کاروان د پرمختګ او ورنږدې کېدو خبر ورکړی دی. المسیره چینل وویل د سمود نړیوالې قافلې 2 کښتې د غزې له سواحلو 201 کیلومتره فاصله ته رسیدلې دي. د غزې د محاصرې د ماتولو لپاره د سمود نړیوال کاروان مدیریت ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې دغه کښتې حق لري چې په آزاده توګه تیر شي او په غزې تړانګه کې خپلو انساني مقاصدو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دي چې قطر حماس ته د صلح په اړه 40 ماده ایز وړاندیز کړی دی. د قطر وزیر اعظم او د مصر استخباراتي مشر فلسطینی مقاومتي سازمان حماس ته د 40 ماده لرونکي صلح وړاندیز ورکړی دی. حماس په خپل بیان کې ویلي چې د پلان د بشپړې ارزونې وروسته به خپل غبرګون وښایي. له بلې خوا د جهاد اسلامي مشر د امریکا پلان د سیمې د تباهۍ نسخه بللې ده، خو اسرائیلو د غزې په اړه د امریکې د صلح د پلان ملاتړ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د صلح پلان په اړه خبرو کې ویلي چې په دې پلان کې لغزې څخه د اسرایلو پوز مرحله وار وتل هم شامل دي. د امریکای ولسمشر ویلي دي چې د صلح تړون لپاره د عربو مسلمانو هیوادونو د مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی دی. ملګری ملتونه وایي صهیونیست میش خارګوټی قانوني رواواله نه لري. د ملګرو ملتو د ځانګړي همغږي کوونکي مرستیال ویلي چې د صهیونیستانو میشت ځایونه قانوني مشروعیت نه لري. د ملګرو ملتو د ځانګړي همغږي کوونکي مرستیال رمیز الکاباروف بیگا مخام د لویدیځ آسیا د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې چې پکې د فلسطین مسأله هم شامله وه په غزې باندې د صهیونیستي رژیم بریدونه وغندل او وی ویل چې په سیمه کې اوسنی وضعیت لا اخلاقي سیاسي او قانوني پلوه د منلو وړ نه دی. مصري سفارتکارانو په غزې کې د ترامپ پلان د نه اجرا وړ وباله. د مصر دوه پخوانیو ډیپلوماټانو د غزې لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحه د تسلیمېدو په وړاندې د صلح او د نه اجرا کېدو وړ پلان بلل دی. ملګرو ملتو کې د مصر پخوانی استازي ماتز خلیل په یو لړ سرګندونو کې د غزې لپاره د ټرمپ نوښت د فلسطین د ولس او مقاومت د تسلیمولو لپاره یو پلان وباله. ویل د ټرمپ د پلان د اجرا امکان نشته او پکې په اوربند باندې د پابندۍ په حق له هیڅ ژمنه هم نه ده شوې. د مصر پخوانی مرستیال خارجه وزیر فوزی الاشماوی هم په یو لړ سرګندونو کې وویل چې لنډه دا چې کوم څه چې ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو غواړي د تسلیمې دو په بدل کې صلح ده. او یو مشهور روسی کارپو د دریو روپی هیوادونو اقداماتو ته په اشاره سره چې د اټمی موافقه خلاف ورزی کړې ترسو په ایران باندې په خوانی بندیزونه بیرته راولي وویل. امریکا او د هغې متحدینو تل د خپلو ګټو لپاره د ملګرو ملتو امنیت شورا څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره د ټرمپ د شل نکاتی طرح په حق لدا چې د غزې په جګړه کې لمات د صهیونیستي رژیم د ژغورلو یو هڅه بلل کیږي نو پام ورته وکړي. په سیمه کې د مقاومت ډلې د غزې لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د غزې په جګړه کې د صهیونیستي رژیم لمات د ژغورلو لپاره د یوې طرح په توګه ګڼي. د فلسطین اسلامي جهاد غورزنګ او د یمن انصار الله غورزنګ د غزې لپاره د امریکې د ولسمشر پلان د غزې په جګړه کې د صهیونیستي رژیم د ماتې څخه د ژغورلو یو کوشش بلل دي. د فلسطین اسلامي جهاد غورزنګ عمومي منشي زیاد النخاله وویل چې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د مطبوعاتي کانفرنس بیان د نیواک د دوام لپاره لارښوونه ده. د فلسطین اسلامي جهاد عمومي منشي زیاته کړه د اسرایلو رژیم هڅه کوي چې د امریکې للارې هغه څه ترلاسه کړي چې په جګړه کې نه دي ترلاسه کړی شوي او له همدې عمله موږ د دې امریکایي صهیونیستي پلان اعلان د سیمې د انفجار لپاره لارښود ګڼو. د یمن د انصار الله غورزنګ جګپوړي غړي محمد الفرح هم په غزې کې د ټرمپ د اوربند نوې پلان غیر عادلانه او غیر عملی ګڼلی او ټینګار یې کړی چې د دې پلان هدف د حماس یوازې کول او د نیواګر رژیم په وړاندې د نړیوالو خلکو غوسه کنټرولول دي او دا چې د پلي کولو هیڅ میکانیزم هم نه لري. د ډیرو شناندو او د فلسطینی مقاومت ډلو له نظره د غزې لپاره د ټرمپ د شل نکاتی پلان د غزې په جګړه کې د صهیونیستي رژیم د پوځي او سیاسي ماتې څخه د ژغورلو هڅې په توګه لیدل کیږي. صهیونیستی رژیم د غزې په جګړه کې د خپلو پوځي اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، لکه د مقاومت زیربناو په بشپړه توګه ویجاړول، د صهیونیستی بندیانو خوشي کول، یا د غزې خواوشا صهیونیست میشتو ښارګوټو ته د امنیت بیرته راوستل. دا ټرمپ پلان چې د حماس به وسلې کول او د غزې اداره نړیوالو ادارو ته سپارل دي، په حقیقت کې له سیاسي لارې د ورته اهدافو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. دا پلان د فلسطینی مقاومت ډلو د بشپړه بې وسلې کولو او د غزې له ادارې څخه د هغوی د لرې کولو غوښتنه کوي، چې دا ښایي صهیونیستي رژیم او امریکا د جګړې په ډګر کې د اصلي لوبغاړو د له منځه وړلو هڅه کوي، پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې په دې کار کې بریالي شي. په دغه پلان کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر به د غزې د لنډمهاله مدیر په توګه شتون ولري، او د غزې د نړیوال لیږد او انتقال اداره یا جی آی ټی اے په نوم ادارې څارنه به وکړي. د جی آی ټی اے په نوم د یوې ادارې د جوړولو وړاندیز چې د ټونی بلیر لخوا اداره کیږي، د صهیونیستي رژیم او امریکې سره د نږدې اړیکو تاریخ لري. د لویدي سره تر ټولو نړیوالو جوړښتونو له لارې د غزې د کنټرول هڅه په ګوته کوي. دا عمل د فلسطینی خلکو او مقاومت د ادارې د تیر واصلو یوه لار ده. د غزې د اوسیدونکو د لیږدولو وړاندیز د مقاومت ډلو لخوا د قومي پاکولو او جبري اخراج په توګه هم تعبیر شوی دی. دا پلان د غزې له نیواکي سیمو څخه د صهیونیستي پوځ د وتلو لپاره د ځانګړي مهال ویش نه لري. دې کار د مقاومت ډلو ته دا یوازې د صهیونیستي رژیم باندې د نړیوال فشار کمولو لپاره د سیاسي حل په توګه لیدلې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې افغانستان او پاکستان په تیر او نه کې پروګرام به ووره، ورپسې به ځلاند یون او بیا به هم تلپاتې خوشبوینو مې وینا سره دا خبرونه هم پای ته ورسیږي.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم امکان
عبدالمجید دورانی
استاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سرپرست حکومت غنو جګپوړو چارواکو د امریکای د ولسمشر د هغو ادعاو په خبرګون کې چې ویلی وو د بګرام هوایی اډبه له طالبانو څخه بیرته ونیسي ټینګار وکړ چې د افغانستان حتی یو لویشت خوره به هم امریکا ته ورنکړي. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې چې په ایکس ټولنیز شبکې کې خبره شوې ویلي دي، امریکا باید د خپلو تیرو ناکامو تجربو پر ځای منطقي حل لار غوره کړي. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده، اسلامي امارت د اسلامي اصولو، متوازنه بهرنۍ پالیسي، اقتصاد محور تګلارې او متقابلو ګټو پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. همدارنګه په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکا د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ د ساتنې لپاره به له زور څخه کار نه اخلي او په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي. له همدې امله له واشنگټنه غوښتل شوی چې دې تړون ته ژمن پاتې شي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وویل، حتی د افغانستان یو میټر خاوره به هم امریکا ته ورنکړی شي.
همدارنګه د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم د بګرام هوایی اډې په اړه د خبرو اترو په اړوندو رپورټونو ته خبرګون ښودلې او ویلي دي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله ممکنه نه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې افغانستان د بګرام هوایی اډه د هغه جوړونکو یعنی امریکې ته بیرته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت وویل چې کابل د هغو مثبتو دریزونو هرکلی کوي چې د یو شمیر هیوادونو لخوا د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په اتیایمه ناسته کې د افغانستان په اړه مطرح شوي او دای واقعي بینانه وبللې. حمدالله فطرت زیاته کړه د افغانستان ثبات او پرمختګ به د ټولې سیمې په ګټه وي. د طالبانو مرستیال ویان همداشان وویل کابل د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا باندې ټینګار کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د منځنۍ آسیا او عربو هیوادونو ګڼو چارواکو په دې راسته کې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره د نړیوالو هلو ځلو غوښتنه کړې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه وویل کابل غواړي له اسلام آباد سره اختلافات د رغنده خبرو اترو له لارې حل کړي. نوموړی خبرداری ورکړ چې تورونه او د زور کارول د افغانستان او پاکستان په ګټه نه دي. مجاهد د پاکستان له عالمانو او دینی حلقو وغوښتل چې د خپل ټولنیز نفوذ په کارولو سره د سیمې د آرامۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د طالبانو ویان د پاکستان ولس ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې افغانان په پاکستان کې په ناامنۍ پسې نه دي او د دې هیواد له ولس سره دښمني د اسلامي امارت په اجنډا کې نشته. دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې پاکستانی چارواکو څو ځلي د افغانستان خاوره د خپل امنیت لپاره ګواښ بللې. هغه ادعا چې تل د افغان طالبانو لخوا رد شوې ده. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپل وینا کې د غزې په وړاندې د اسرایلي رژیم بریدونه وغندل او وی ویل د بهرحمه نسل وژنې پر ښځو او ماشومانو بې ساري وحشت تپلی دی. شهباز شریف د فلسطین کشمیر له اسلام ویرونې ترهګرۍ د افغانستان وضعیت اقلیمي بدلونونو او څو اړخیزې همکارۍ په ګډون د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د خپل هیواد دریزونه بیان کړل. د پاکستان لومړی وزیر د پیلګام پیشې له او له هند سره د خپلو ورځنی جنگ جګړې په اړه وویل هند هڅه وکړه له دې بشري غمیز سیاسي ګټه پورته کړي او د پاکستان له لوري د نړیوالو خپلواکو څیړنو وړاندیز له ردولو وروسته د پاکستان پر ښارونو بریدونه وکړل او ملکي وګړي یې په نښه کړل. شهباز شریف زیاته کړه پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50 مادې پر اساس د مشروع دفاع په چوکاټ کې غبرګون وشود. د پاکستان لومړي وزیر له هند سره په ورستۍ جنگ جګړه کې د چین او ایران له ډیپلوماټیکو ملاتړونو مننه وکړه او وی ویل د نړیوالې ټولنې منځګړیتوب او ملاتړ د لویې جګړې مخه ونیوله. د پاکستان امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د پنجاب ایالت په پراخو امنیتی عملیاتو کې لږ تر لږه 90 کسان چې په ترهګریزو فعالیتونو تورن وو نیول شوي دي. د عملیات د ترهګرو پر ضد ادارې سی ټی ډی لخوا د شاوخوا 940 معلوماتي عملیاتو په چوکاټ کې ترسره شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو د القاعدې غړي او د کورنیو منعشویو ډلو لسکونه غړي شامل دي. د خبري سرچینو په وینا په دې عملیاتو کې لسکونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي، سلګونه چاودېدونکي وسایل او د افراطي ډلو چاپي مواد او نور مهم تجهیزات هم کشف او ضبط شوي دي. د پاکستانی رسنیو په حواله د ترهګرۍ پر ضد امنیتي سرچینو ویلي ډیری نیول شوي کسان د مهمو حکومتي ودانیو پر ضد د بریدونو پلان جوړولو په حال کې وو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو ټینګار کړی چې اصلي موخه د ترهګریزو بریدونو مخنیوي او په هغه هیواد کې د کورنی امنیت پیاوړتیا ده چې تیر کال د پام وړ شمیر بریدونو د زیاتېدو شاهد و.
ګران اوریدونکو، تیره اونۍ پاکستانی رسنیو وویل چې د دې هیواد د پوځ په هوایي برید کې د خیبر پختونخوا صوبې په تیرا سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه په نښه شوي او ویجاړ شوي دي. په دې بریدونو کې له 20 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا برید د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره ترسره شوی، خو ملکي وګړو ته پکې زیان رسیدلی دی. په وروستیو اونیو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو کسانو بریدونه زیات شوي دي. یوازې په تیرو یو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د لکی مروت او بنو په سیمو کې په جلا جلا عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی و. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ادعا وکړه چې د وروستیو بریدونو او یا سلنه ترهګر چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د افغانستان وګړي وو. د نوموړي په وینا د ټي ټي پی په بریدونو کې د افغان جنگیالیو د شمیر زیاتوالی د طالبانو د حکومت ناکامي یا د دې ډلې له لوري د پاکستان په وړاندې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د استفادې د مخنیوي لپاره د ارادې نشتوالی ښایي. دا رپورٹ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان تل د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان غړو ته پناه ورکړي ده، خو کابل دغه ادعا تل رد کړي. د طالبانو د مرستیال ویان حمدالله فطرت په شمول غنو چارواکو بیا بیا ویلي چې امنیتی ستونزې د پاکستان کورنۍ مسله ده، نو اسلام آباد د نورو د تورنولو پر ځای خپل داخلي ننګونې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د ملګرو ملتو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره د اسلام آباد په ژمنتیا باندې ټینګار وکړ او دای د صداقت، متقابل احترام او سیاسي ارادې سره مشروط وباله. اسحاق ډار له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. ویل چې دا ډلې کولی شي د سیمې صلح او امنیت له خطر سره مخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د اړیکو ډلې په اړومبنې ناسته کې له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي ترهګرۍ په وړاندې مشخص او د تصدیق وړ اقدامات وکړي.
او د پاکستان پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر چې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کوي باید لومړی افغانستان ته لاړ شي او له افغان طالبانو سره وویني. عمران خان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پاکستان د پوز پر پوځي عملیاتو سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه دا ډول عملیات ترهګري نوره هم زیاتوي. د تحریک انصاف ګوند مشر وویل د قبایلي سیمو او ټولې سیمې د سولې لپاره اړینه ده چې د پاکستان حکومت او د دې سیمو خلک له افغان طالبانو او د افغانستان له ولس سره خبرې اترې ترسره کړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د تکلین سپیشلی دفاع او د لبنان د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصرالله د یاد دستورو په مخه یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاسي او دینی شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو او رسنیو استادو ګډون درلود. په دې غونډه کې ګډونوالو د اتکلین سپیشلی دفاع او مقاومت د شهیدانو لوړ مقام ته درناوی وکړ او وی ویل چې د سیمې د ولسونو پایداری د اشغال او تسلط په وړاندې یو نه بیلیدونکې لاره ده. د دستورو او مراسمو ویناوالو د فلسطین د شهیدانو او د سید حسن نصرالله د بیسار شخصیت درناوی وکړ او وی ویل چې د مقاومت له محوره د ایران بشپړ ملاتړ د دشمنانو ویره او د ایران او اسرائیلي رژیم د توتیو او د سیسو د ماتې لامل شوې ده. ګډونوالو ټینګار وکړ چې یووالی د اسلامي نړۍ د دشمنانو په ځانګړې توګه د نړیوال استعمار په وړاندې د بریا یوازنۍ لاره ده. په دغو مراسمو کې د استکبار په وړاندې د سیمې د ولسونو پر یووالی او د اسرایلي رژیم پر وړاندې د مقاومت محور د بریا پر حتمی والی ټینګار وشو. د غونډې په پای کې د مکتب نصرالله کتاب به اردو ژباړه چې د سید حسن نصرالله د اربعین په مراسمو کې د ګډونوالو له نظرونو راټول شوي وو مخکتنه وشوه.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو داو د افغانستان او پاکستان د تیری یوې اونۍ مهمې پیښې او حالات نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
زلاندا یون
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره تاسو په خدمت کې حاضر شو یم چې د زلاندا یون پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړی. یادونه کوو چې نن د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لخوا د 1440 هجری لمریز کال د نومولو په مناسبت شتمنۍ د تولید لپاره له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په تیرو پروګرامونو کې مو د پراختیا د تر ټولو متغیر نوم په توګه د انساني پانګونې د رول په اکله له تاسو سره خبرې وکړې او د بریالیو هوادونو تجربو ته مو اشاره وکړو. نن غواړو چې یو ګام مخته لاړ شو او د دغه اساسي پوښتنې ځواب ورکړو چې په ځینو هیوادونو کې ولې انساني پانګه وتوانېدله د اقتصادي ودې انجن شي او په داسې حال کې چې په ځینو نورو هیوادونو کې دغه ظرفیت فعال نه شو او حتی د شخصیتونو د پراخ مهاجرت او د داخلي توان د کمېدا سبب شو. نو پام وکړئ دغه پروګرام ته.
دوستانو، انساني پانګه یوازې د پوهنتون د محصلینو د شمیر د زیاتېدا یا د زده کړې د مرکزونو د پراختیا په معنا نه ده. د زده کړې کیفیت د کار له بازار سره د هغې د ارتباط اندازه او د نقادانه تفکر په روزنه کې د زده کړې د نظام خلاقیت او نوي مهارتونو زیات اهمیت لري. د بلګې په توګه سنګاپور او جنوبي کوریا هیوادونو په ښه ډول وښودله چې د پوهنتون، صنعت او د نړیوال بازار ترمنځ د پیوند لپاره له دقیقو پروګرامونو پرته حتی د زده کړې تر ټولو ښه نظام هم نشي کولی د پراختیا سبب شي. د دغو دو هیوادونو له هماغه 1970 میلادي لسیزې راهیسې زده کړه د اقتصاد د حقیقي ضرورتونو پر اساس منظمه کړې ده. نتیجه دا شو چې د دوی انساني پانګې نه یوازې له صنعتي او ټکنالوژیکي ودې سره مرسته وکړه، بلکې په نړیواله سویه هم د سیالۍ د کولو په زمینې بدله شوه. په هغو هیوادونو کې چې دا ډول پیوند رامنځته نه شو، د پوهنتون او د اقتصاد ترمنځ د ژور درز کتونکي یو. د نړیوال بانک شمیری وای ډیرو مخ په ودې هیوادونو کې له پوهنتون څخه په فارغ شویو محصلینو کې د بیکارۍ اندازه د ټولنې له متوسط اندازې ډیره زیاته ده. دا یعنی د زده کړې درانه لګښتونه ضایع کیږي او انساني پانګه نه یوازې د پراختیا د انجن سبب نه ګرځي، بلکې د ټولنیز خپګان او د مهاجرت سرچینه ګرځي. بروکینګز انسټیټیوټ په روان میلادي کال کې په یوه نوي راپور کې اشاره کوي چې د بدلیدا په حال کې د هیوادونو تر ټولو مهم چیلنج د انساني پانګې په تولیدونکو پانګې بدلیدل دي. په بل وینا که چیرې پوهه او مهارت د تولید نوښت او د سیالۍ د منلو په خدمت کې ورنشي، هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د عمومي زده کړې په پراخولو سره د پراختیا لاره کچ کړي. دا هماغه ټکی دی چې د ایران په ګډون ډیری هیوادونو ورسره مخامخ دي.
عزیزانو، په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې د لوړو زده کړو په زیاتولو کې پراخه پانګونه شوې ده او میلیونونو کسانو د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې زده کړه کړې دي. خو حقیقت دا دی چې له پوهنتون څخه د فارغ شویو کسانو د پام وړ کسان نه دي توانېدلې په ملي اقتصاد کې خپل حقیقي ځای پیدا کړي. د دغه حالت یو اصلي دلیل د زده کړې د نظام او د کار بازار د ضرورتونو ترمنځ نغژملتیا ده. د ایران د شهید بهشتي پوهنتون استاد او د پراختیا د حوزوي یوه نظریه وړاندې کوونکي محمد سریوالقلم په زلونو ټینګار کړی چې د ارګانونو له جوړولو او د مؤسسو له کلتور او ګټور مدیریت پرته پراختیا امکان نه لري. د هغه له نظره انساني پانګه هغه وخت کولی شي د پراختیا انجن وګرځي چې د یوه سالم او کارنده ارګان په توګه کې عمل وکړي. د ختیځ آسیا د هیوادونو تجربه هم دغه خبره په ګوته کوي. د ختیځ آسیا هیوادونو نه یوازې په رسمي زده کړې بسنه ونه کړه، بلکې سلامتیا او ټولنیزه هوساینه یې هم د انساني پانګې د نه جلا کېدونکې برخې په توګه په نظر کې ونیوله. چین له 1970 میلادي لسیزې راهیسې د اقتصادي اصلاحاتو په څنګ کې په عمومي روغتیا کې پراخه پانګونه وکړه. مالیزیا هیواد خپل د درملنې د بیمې نظام پراخ کړ چې د سلامتیا بې وزلۍ یعنی ناروغتیانې او ناروغانې کمې کړي. ویتنام هیواد د عمومي واکسیناسیون د پروګرامونو په اجرا کولو سره وتوانېد د سالم او د توانمند کاري ځواک بنسټونه پیاوړي کړي. دغه هیوادونه په دې خبرې پوه شول چې ناروغه او ورسته کاري ځواک حتی که چیرې لوړې زده کړې هم ولري په پراختیا کې له پایدار مشارکت سره مرسته نشي کولی. بل مهم عامل د مهارت زده کول دي. د آسیا پراختیا بانک په تیر میلادي کال کې په یوه راپور کې ټینګار وکړ چې د فنی او حرفه‌ای زده کړې نظامونه د رسمي زده کړې او د کار د بازار ترمنځ یو مهم پول دی. د جرمنی او د جاپان په شان هیوادونه لسیزو وړاندې دغه پول رامنځته کړ او نن سبا د خپل صنعتي بریالیتوب ستره برخه د دوی منندویه ده. په آسیا کې هم جنوبي کوریا او تایوان هغه بریالۍ بیلګې دي چې د لنډ وخت د زده کړې د کلاسونو په طراحي کولو او له صنایعو سره نیغ په نیغه پیوند سره د پوهنتون او د کار د بازار ترمنځ درز له منځه یوسي.
پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
چم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، نوښت او تحقیقات هم د انساني پانګې یو بل رکن دی. نن سبا د مصنوعي هوش، د نوي انرژي او د ډیجیټل اقتصاد په دنیا کې هغه هیواد بریالی دی چې وکولی شي نوي پوهه تولید کړي او هغه تجارتي کړي. چین په تیرو 20 کلونو کې په کاربردي تحقیقاتو کې په پراخې پانګونې او د ټکنالوژۍ د پارکونو په رامنځته کولو سره د نړۍ د اختراعاتو په ثبتولو کې خپله ونډه زیاته کړې ده. هندوستان هم په انفارمیشن ټکنالوژي او د نرم افزارونو یعنی سافټویرونو په صدرولو کې د انساني ځواک په روزلو سره د نړیوالې دا په لاره کې له انساني پانګې په بریالیتوب سره د ګټې د اخیستلو ښکاره بیلګه ده. په ایران کې د پراختیا ساینس پوهانو او متفکرانو د انساني پانګې په بیلابیلو اړخونو ټینګار کړی دی. حسین عظیمی پراختیا د انساني استعدادونو غوړېدل ګڼل او خبرداری ورکاوه چې له کیفیت لرونکي زده کړې، له پانګې او برابرو فرصتونو پرته پرمختګونه به برسیرن او ماتیدونکي وي. موسی غنی نژاد فردی او اقتصادي ازادیانې د نوښت او د غوړېدا لپاره د یوه بستر په توګه ګڼي. مسعود نیلی د ایران تر ټولو ستر مشکل د لنډ وخت د سیاستونو پلي کول ګڼي، کوم چې د انساني ظرفیتونو د فعالیده خنډ کیږي. او فرشاد مومینی بیا یادونه کوي چې نابرابرۍ او د زده کړې د عدالت نشتون انساني پانګه ډیره کمزوري کوي. که چیرې دغه نظرونه څنګ ته کړو نو ویلی شو په ایران کې انساني پانګه دریو بنیادي بدلونو ته اړتیا لري. لومړی، د زده کړې د نظام اصلاح کول او د کمیت پر ځای په کیفیت باندې تمرکز. دویم، د عمومي سلامتیا او د ټولنیزې هوساینې لوړتیا. او دریمه، د مهارتونو د زده کولو د نظام رامنځته کول او له صنعت او د کار له بازار سره د پوهنتونونو د ژور پیوند جوړول دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د جنوبي کوریا په شان د هیوادونو تجربه ښودنه کوي چې حتی د سړي سر کم عاید په شرایطو کې په زده کړې او د مهارتونو په زده کولو کې پایداره پانګونه کولی شي د ملي تحرک سبب شي. خو په ایران کې زده کړه او سلامتیا اکثرا د اقتصادي کړکیچونو لومړني قربانیان دي او همدغه چارې د انساني پراختیا ماشین کمزوری کړی دی. په تجربو او نظرونو باندې غور کول خودنه کوي چې ټولې لارې په نهایت کې یوه ګډه اصل ته رسیږي. له وسمنې انساني پانګې پرته پراختیا نه پایداره او نه پراخ بنسټه ده. ایران د غوړېدا لپاره له ستر انساني بېخبنایي څخه برخور دی. ځوان، باسواده او اخلاق او خلاق نفوس لري، خو دغه ظرفیت به یوازې هغه وخت په کار اچولی شي چې درې رکنونه، یعنی کیفیت لرونکې زده کړه، پراخ بنسټه سلامتیا او خوځنده مهارت زده کول د آزاد، عادلانه او راتلونکي ته د فکر کولو د یوه ارګان په زمینه کې پیاوړی شي. که چیرې دغه لاره کچ کړی شي، انساني پانګه کولی شي په ایران کې هم هغه رول ولوبوي چې په جنوبي کوریا، چین یا هندوستان کې یې لوبولی دی، او ایران د پایدار پراختیا په لاره کې ورولي. تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.